نشته، خو داسې ښکاري چې بریتانیا کې د کورونا د بدل شوي بڼې ویروس امریکا کې هم موجود وي. دا په داسې حال کې ده چې نن به مکسیکو او کوسټاریکا د بیونټیک او فایزر کمپنیو لخوا جوړ د کورونا واکسین لومړني دوزونه پر خلکو تطبیق کړي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم نن پدې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ازادي په څپو کې خبرونه کې نن د 2000 میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات څېړو. امنیت، سوله، خبریالان، کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو شمنی. د خبرونې په لومړۍ برخه کې به د امنیت او سولې موضوعاتو ته مخه کړو. امنیت د سشکل په پیل کې په افغانستان کې د تډیرې هیلې وې چې امنیتي وضعیت به بهتر شي. په تیر بیا چې کله د پسرلي په درشل کې د مارچ په میاشت کې افغان حکومت او طالبان اوربند وکړ او تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. وروسته بیا هغه مهال امنیت ته د افغانانو هیلې زیاتې شوې چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12 په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د پیلېدو مراسم ترسره شول. خو د دې هڅو سربیره جګړې په افغانستان کې کمی نه شوې او د هدفي وژنو او چاودنو سربیره په هلمند کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل چې په لسګونو زره کسان بیکور شول. په کندهار کې هم تودې جګړې د دې سبب شوې چې خلک خپل کورونه پرېښلي. په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب او په مرکزي سیمو کې په روزګان کې د افغانستان او د افغانستان په نورو سیمو کې روان کال سختې جګړې شوې دي. خو لدی سره سره د سولې هڅې هم شوې دي. د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د سولې له تړون سره سولې ته هیلې زیات شوې. بیا ټکنې شوې ځکه چې د طالبانو د 15 زندانیانو خوشي کېدل وځنډېدل. خو کله چې دا کسان له بند خوشي شول پیدا شوې هیلې بیرته مړاوې شوې. بیا سولې ته هله هیلې زیات شوې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لیدنې کتنې پیل شوې. خو دا هیلې هم د جګړو شدت کمی کړی دی. اما لا هم دې ته هیله شته چې نږدې 2 وروسته د جنوري په 15 بیا د سولې خبرې پیل شي. تر 3 چې هغه میلمانه په دې خبرونه کې راسره ملګري کیږي هغوی به تاسو ته معرفي کوم. خو اوس له کابله د سیاسي چارو کتونکی او د پانتون استاد نصر الله ستانکزی په خبرونه کې راسره ملګری شوه دی او بل میلمه مو دی حکمت اسمی د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. دوی ته ښه راغلاست وایم. لومړی به ورشم استاد ستانکزی ته. ستانکزی سه محترم، تاسو د افغانستان په دغه جنگي حالت کې سولې ته څومره هیله لري؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته. دا به یوازې خوشبینانه نه وي چې مطلقا سړی سولې ته هیله مند شي، او دا به هم نه وي چې مطلقا سوله رد شي یا هیله مندي ورته وجود ونه لري. زما له نظره د افغانستان د بحران تقریبا سوشل وکاله سکان نیمه پیړۍ کېږي. د هغه لپاره د دفتر درېدو لپاره نه باید ډېره هیله ولرو. هغه کسان چې اوس په جګړې کې ښکېل دي او جګړه کوي دوی د جګړې د دوران محصول دي. نه باید چې جزا اوسا جګړه ودرېږي او په افغانستان کې سوله راشي. اما دې ته په کال کې چې په افغانستان کې د افغانستان مطلق اکثریت خلک سوله غواړي او همدارنګه خپل سیاسي اړخونه چې په جګړې کې بالفعل مقابل دي، متخصنې خواوې دي، دوی سوله غواړي. او له بلې خوانه یې نړیوال اجماع هم په افغانستان کې د سولې د راوستو په اړه وجود لري. دلته په پام کې پام درلودلو سره سوله هیله مندي وجود لري. اما د په څنګ کې د سولې دښمنان هم په سیمه او په همدارنګه په داخل کې او بهر د افغانستان کې وجود لري. مثلا ځینې افراطي کړۍ لا په سیمه کې فعال دي. دوی نه غواړي چې سوله رامنځته شي. همداشان ځینې نفوذي ګروپونه په افغانستان کې وجود لري چې د سیمې د استخباراتو لخوا تمبلیږي او تجهیزیږي او ګټه یې په دې کې ده. همدارنګه په نړیواله سطح د متضادو اهداف او متضاد منافعو شتون د افغانستان او سیمې په اړه دا یو بله ستونزه ده. همداشان خای د افغانستان د دولت او همدارنګه د افغانستان د دولت د مخالفینو په منځ کې افراد او اشخاص وجود لري چې خپل ګټې په جګړه کې ویني. دا یو ستونزې د لمن دي چې ایفای اما د ما کده دا د بل اخر د هر جګړې پای سول.
او مننه استاد اعظمي صاحب، تاسو چې د سولې او د جګړې د انسټیټیوټ له چارواکو څخه یاستي، تاسو سولې ته په افغانستان کې څومره هیله لري؟
چې برسه سلامونه په وړاندې کولو باندې غواړم چې تاسو سوال ته داسې جواب ورکړم چې هر کال چې کله پیلېږي که میلادي وي که عیسوي وي، نو په دې کې یو شی ډېر مهم دی چې ځینې انډیکیشنز ځینې مثلا د کال نه مخکې بالخص په ژمي کې چې کوم فعالیتونه طالبان کوي مخالفین ډله کوي هغه څارل پکار دي، چې مثلا دوی څومره خپل نظامي ټریننګونه زیات کړي دي او عملیات یې په ژمي کې څومره زیات کړي، بیا وروسته دا د راتلونکي کال د عملیاتو یا د جنگ شدت یو نوی پیشګویي کوي. په 2000 کال چې کله شروع شو طالبانو یو کار چې ډېر افغانانو ته امید پیدا شو هغه دا و چې خپل قسلني عملیات اعلان کړل، یعنی الفاظ عملیات کوم دي ځان کړو په 2019 همدا غیرامه پیدا کړو دا د امریکا له ډېر فشارونو د نړیوال ټولنې او پاکستان په غوښتنه باندې وشول. نو داسې ویل کېدله چې د طالبانو قسلني عملیات 2019 کال لپاره 2000 کال لپاره به دا به کچې وکم چې مذاکرات روان وو حالات ډېر مهم. خو متاسفانه اگر چې په اصول کې پرمختګ وسو ته به کا سره په 9 فبراير باندې کوم نامه امضا شول او همدارنګه د امریکایي نوملې نیو سی، مګر پر افغانانو باندې حمله شدت موندلای دي. د دوه ته کوم نامې کې چې یو شډر مهم او افغانان ته له بخښون کې بیا هم هغه دا و چې د جنگ ساته به کمیږي او آتشبا سکنه کې ریکاول سر کې هغه باید یو کایش خشونت یو کانسپټ را پیدا شي، یو فکر را پیدا شي چې کایش خشونت دی. کایش خشونت د امریکایانو او د طالبانو په غیر مستقیم شکل باندې تفاهم دا او چې اتیا فیصده باید جنگ راکشته شي، او یعنی اتیا فیصده اوربان دی شل فیصده جنگ ایران ولري په دې کې په هټ شانو باندې عملې نه کیږي، کوم ولایت له سقوط نه کوي لوی لارې او عامه تاسات او ځینې نور موارد چې طالبان او امریکایانو ډېر واضح پر دې باندې بحث کړو چې دا بخوندي. خو متاسفانه د هلمند د حملې د لشکرګاه په شاه باندې کوم حمله چې وه هغه دغه ټول بحث بدل کړي، امریکایان په دې فکر شول چې آیا طالبان د دې استعداد نه لري چې دغه خپل تفاهمنامه عملي کړي او یې هم نه غواړي. په دواړو صورت کې د دوه تفاهمنامه متضرر شول. اوس چې داسې معلومیږي چې کوم امریکایانو خپل هغه د عسکرو د وسلو کم چټکتیا چې کومه وچ په هغه سرعت سره ایستله هغه کم شوی دی او طالبان هم پر دې باندې پوهیږي. نو راتلونکي کال 2021 تر مې پورې چې کوم امریکا او طالبان پر دې باندې وعده کړې ده چې امریکایي عسکر به ټول ووځي، تر مې پورې فکر کوم طالبان به ترې اندازې حوصله وکړي. په هغه صورت کې چې د امریکا عسکر بیا هم په افغانستان کې وجود ولري نو جنګ
اعظمي صاحب وبخښي، یعنې طالبان به څه حوصله کوي؟ طالبان به څه حوصله کوي وبخښي؟ تاسو چې طالبان به یو څه حوصله وکړي
او کله منظور دا دی چې یعنی په رسمي شکل باندې پر امریکا باندې حمله نه کول، په رسمي شکل په لوی شهرونو کې یا د دې ترنامه لاندې تخپل نام ترنامه لاندې عملیات نه کول غیر رسمي، خو یعنی په کابل کې د حمله سیمه چا کې حقانی شبکه د داعش سره په همکاري باندې د حمله کوي، په دې کې شک نشته او دا نه یوازې چې استخباراتي ادارو د خصوصي ملي ته معلوم هم ځینې کوچنۍ مشته معلومیږي، مګر یعنی رسمن په کابل کې طالبان د کوم حمله مسؤلیت نه اخلي چې دا د دوه اګریمنت یا مثلا په پروان پر باګرام باندې د حمله نه کوي، مثلا په کندهار په شهر باندې ځینې مشخص ولایتونه چې کوم څه امریکا وځي طالبان پر الټکم اړي لري طالبان پر هغه باندې حمله نه کوي، دا دوه ده د تفاهمنامه کوم برخه ده او اساسي برخه ده. نو دی په دغه اوسه ده تر مې تر 2021 پورې چې تقریبا 5 میاشتې پاتې دي کم بهش دا وخت به طالبان دغه وساتي. بیا دا غوښنه ورسره فکر کوم د جنگ شدت به متاسفانه لا هم زیات شي.
مننه استاد څنګه تاسو څه فکر کوئ چې آیا د امریکایي قواو له پاتې دو سره به طالبان جګړه زیات کړي او کنه جګړه روان کله هم زیات وي؟
د روان کال یا د کال څنګه اوس په پایلو کې یو جګړیز میدان کې لوی بدلون راننلی، برعکس حملات زیات شول او د هغې یو علت هم توجه کېدلی شوی چې طالبانو د مذاکراتو په منځ کې غوښتل چې نو ډېر امتیازات واخلي، څه که دا مذاکرات په دوبی خوبې شو هغه دورې کې چې د امریکایانو سره مذاکراتو جریان درلودل چې د دوهې د قرارداد امتیاز شول او څه هم وروسته د هغې نه چې د افغان حکومت سره طالبان خبرې په دوهو کې دوام پیدا و متاسفانه د نړۍ ټول سپورې دوام لري او تاسو سره باید ووایو چې ګرم شمېر ملکي امریکانو افغانان هم پکې شهیدان کېږي. زما باور دا دی چې د امریکایانو وتل یا نه وتل په دو اړخونو کښې باید وڅېړل شي. اوله مسله دا ده ښایي چې طالبان په خپلو وعدو وفا وکړي چې د امریکایانو له وتلو یا د بهرنیو قواو له وتلو سره نو په افغانستان کښې حکومت اوربند وکړي او راسې د حکومت په جوړولو کښې او د حکومت جوړولو پروسې ته داخل شي. البته دا د دوهې مذاکرات نور پړاوونه باید ثابت کړي چې څه بېکه د څومره مخکې نیول کېږي. اما له بلې خوا نه کمې نه وځي نو طالبانو ته به یوه بهانه وي د جګړې د پاوم. اما دې کښې ته باید پام ولرو چې ما مخکې ما خپلو خبرو کښې اشارات درلودل چې په دې سیمه کښې ځینې قوتونه وجود لري چې امریکایانو په شتون کښې وایي امریکایان دلته مصروف ساتي. زه به یې په ډاډه ووایم مثلا د فاطمینو حضور په افغانستان کښې چې څو ورځې کېږي دا مسله ډېره توده هم ده. ایران غواړي چې یو ډول امریکایان دلته په دې سیمه کښې مصروف ساتي او دوی ته ضربات ورکړي او خپل ستراتیژیک دښمن دلته په خپل ګاونډ کښې په فشارونه باندې را وړي. له بلې خوا نه ښایي نور ګروپونه هم وجود ولري چې غواړي امریکایان دلته مصروف ساتي او جګړې ته دوام ورکړي او ښایي ځینې همدې دې طرف راړي چې د امریکایانو شتون د دې په ګټه ده. مثلا روسیا غواړي چې امریکایان دلته پاتې شي، چین غواړي دلته امریکایان پاتې شي، دا په دې منځ پاتې پاتې شي چې دوی د اخل مسؤلیت پیدا کړي او طالبان او نور ګروپونه چې جنګ کوي په افغانستان کښې دوی د دوی سرحدات او خاوره تهدید نه کړي. دغې پېچلتیا سره په پام په پېچلتیا ته په کتو سره زما عقیده دا ده چې د امریکایانو وتل یا پاتې کېدل کوم ډراماتیک او فوق العاده تغییر د افغانستان د سولې او جګړې په ارتباط نه راولي.
سانکزی صاحب، تاسو فاطمینو ته اشاره وکړه. فاطمین که غواړي چې امریکایان دلته مصروف وساتي نو تر اوسه پورې چې کوم زیات شمېر امریکایي عسکر واغو خاصې هم له افغانستانه وتلي دي او که پاتېدل هم ډېر محدود شمېر به پاتې شي. جو بایډن وار له مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې شاوخوا 2500 عسکر به په افغانستان کې ساتي، نو بیا خو امریکایانو ته کوم سردرد نشي جوړولی دوی، خو که ستونزه وه یوازې به افغانانو ته وي.
دا چې کګوري مستقلي په امریکایانو درد سر نه جوړوي د خپلو اهدافو دپاره. په هر صورت امریکا چې افغانستان راتلونکی حکومت هغه حکومت ګڼي چې د سره ستراتیژیک متحد واقع پاتې دي، نو په دې اساس هر درد سر چې د افغان حکومت جوړي هغه په حقت کښې لوی متحد ستراتیژیک چې هغه د امریکي متحده ایالاته دي هغه ته رسېږي. دا یو بل فاطمین د خپلې ایدیولوژۍ د خپرولو په سبب کښې دي. هغوی دغه حاکمه ایدیولوژي او فلسفي چې غرب لري او امریکا لري د هغې سره جنګېږي. منظور دا نه ده چې اوس فزیکي مخامخ له دوی سره وجنګېږي او دا او همدارنګه د افغانستان اردو چې مصروف کېږي د افغانستان د اردو ډېر مصارف لکه چې تاسو پوهېږو د نړۍ کښې څه نه پاس مصارف د ناټو دوام کوي د امریکې اقتصاد ته فاتې او د عامي چې امریکا ایرانیان دي په دې کښې لاس درلودلی شي.
لیکن دا په دې باندې ارزي چې د امریکا اقتصاد لپاره خو طبیعي خبره ده چې د افغانستان مصارف هېڅ دي د امریکا د ټریلیونونو ډالرو بودیجې لپاره، لیکن دغه سردرد په دې باندې ارزي چې فرضاً د افغانستان لویدیز ګاونډی ایران په افغانستان کې د فاطمین له لارې مثلا یا فاطمین چې هر څوک دي په افغانستان کې اور، بلکې دا ویره به نه وي چې دا اور خو بیا ګاونډي ته هم ورتلی شي.
دوی ښایي تر دغه دوه څلوېښت کاله چې د ایران انقلاب به تېرې سیمه کښې نارامه په دوام د دولتي پروژو په تشویق سره خپله بقا ساتلې ده او په ویل کې خپل اهداف مخې ته وړي. کله چې نفوس کړی تاسو وګورئ د دې لپاره چې پروژه په څومره تاسو ته معلومه ده ثابت ده یو د ښو مناطقو چې ایران خپل فکر او د اسلام افراطي اسلامي انټرنیشنلیزم خپور کړ سیمه کې د افغانستان تاریخ خپور کړ چې اوسانه نن د بهرنیو چارو باندې پرته له بل بمونه چې خبره پټه کړي د فاطمین د شتون د فاطمین د جنګ د فاطمین د تګ د ایران له لارې د ویل کورنل سره د کومنډ لپاره ټول ویل دي بلان په دا څنګه نه ده ایران وایي چې د افغانستان کې نفوس هم نه دي او په داسې یو حالت کې چې معمولا د کابل کې اوسېږي حکومت ضد لري د ترین کومل ترین او ماسټر ترین لار د ایران د دغې چې د انسانی او استخباراتي
مننه را بشم اعظمی صاحب. اعظمی صاحب تاسو مخکې په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې دا مهمه موضوع ده چې دې ته باید وکتل شي چې آیا طالبان په ژمي کې د راتلونکي جګړې لپاره ځانونه تیاروي او کنه. ستاسو د انسټیټیوټ معلومات څه دي چې طالبان ځانونه د 2020 کال جګړې ته چمتو کوي او کنه پخوانی حالت؟
په دې کې څو نکات ډېر مهم دي. مې یو دا دي چې د طالبانو خپل ساختارونه دي چې هغه د افغانستان داخل کې او بیرون ټریننګ کمپونه دي او دا غوښتي چې په منظم شکل باندې او افراد جنگیالي فارغېږي. دا څه ټول مې موضوع دا او دا جریان دی چې کوم څه تر بل هر کلونو دا زیاتې یا تر اوسه ولاتونه لکه نیمروز چې هلته طالبان ډېر نظامي حضور نه درلودی د جنګیالیو شمېره کم و هلته هم د یو ټریننګ کمپونه لري او خپل افراد ځینې فارغېږي او هغه درکوي. بله منطقه کې چې ډېر فعاله دي هغه شمالي افغانستان دی چې هلته هم د دې ټریننګ کمپونه ډېر فعاله شوي دي. د دې نه علاوه یو شی چې ډېر د ډېر خبر دی دروونکي خبر دی هغه دا دی چې خارجي جنګیالي بخصوص پاکستانی جنگیالی ترستان په افغانستان کې د جیش محمد لشکر طیبه تر چتر لاندې تعداد په زرګون تر رسیدو چې نوی راغلی د طالبانو په حمایت او عامه انګی راغلی دی. دا لته په کتو باندې او دین علاوه چې کوم اقتصادي منابع چې طالبان لري او څومره چې ځان یې اقتصادي لحاظ باندې برابر کړی راتلونکي جنگي فصل ته نو زه فکر کوم دا به د افغانستان لپاره متاسفانه یو پرامن کال نه وي تر هغه چې طالبان ته یو کلي آتشبس ونه کړي. که دغه رقم لکه اوس چې روان دي دا به یو بد خبر وي. خو بیا هم دلته موضوع دا ده چې ځینې افراد دا وایي چې طالبانو رقم سختارونه چې جوړ کړي نظامي او یا هم خپل ټریننګ کمپونه څخه خلک لري چې د لپاره د امریکا ته وشي چې موږ نه یوازې یو ډله یو چې ګورلای جنگ کولای شي بلکې چریکي جنگونه کولای شي بلکې موږ د یو نظام په شکل باندې منظم فوز درلودلای شو او دا د تشریع چې مثلا که چېرې تاسو پر موږ باندې دا فکر کوي او دا فکر روان دي که مثلا طالب د امریکا راتلونکی همکار په افغانستان لپاره جوړیږي نو طالبان غواړي چې امریکا ته وښيي چې موږ رماده یو چې یعنې هڅه نظام څخه نیولې دا فوز څخه نیولې دا ټول ولې کوم چې زه دې فکر سره مطلق مخالف یم په دې وجه چې یو ګروپ چې هغه د مختلفو استخباراتي سازمانونو په سیمه کې د هغې سره اړیکې لري او پر هغوی باندې باور کول او یو نظام او دولت سپارل زه فکر کوم دا اشتباه ده. بالخصوص چې هغوی امتحان سوي نه اوسېږي په افغانستان په 2001 نه وروسته زه فکر کوم نو جنګ متاسفانه شدت مومي. په دې کې یو بل فاکتور دا دی چې کچېرې طالبان او د دې نور ډلې عملات دلته کوي نو بیا به د سیمې ځینې هېوادونه مثلا په هغه کې مختلف هېوادونه راځي د ایران څخه نیولې چین روسیا دوی به بیا د خپل منافعو دپاره یو لوری ټاکي هغه لوری به دایي کچېرې طالبان د امریکا دوست جوړېږي نو ایران به بیا د دوست په شکل نسو ته کتلی به وجود شاړي چې ورسره لري که طالب د امریکا دوست جوړېږي نو د چین فکر به هم بدلېږي به وجود چې چین او طالبان وشاړي چې لري او همدارنګه روسیه.
بله
نو په داسې وخت کې دغه هیوادونه به خپل ملشي جوړولای شي خپل افراد ټول شي. مثال شي بحث پر کیږي د فاطمیون مسله په افغانستان کې چې د ایران وزیر خارجه مسله بحث کړی و چې د افغانستان لپاره کچیر افغانستان ضرورت ولري استفاده کولای شي. نو شکر کوم حالات پیچیده دي او د دې د ټولو پیچیدتیا او دغه مغلق حالات یو بهترین رای حل دا دی چې د افغانستان سوله کې واقعا پرمختګ راشي او طالبان بالخصوص خپل موقف نرم کړي او په داسې موضوعاتو باندې چې وړې نه دي چې دا ټول برنامه دي خراب شي پر هغه باندې به فشاري ونیسي د افغانستان دولت او طالبان تر مابین مذاکرات مختل لاړ شي او افغانستان د هغه بدبختي چې خلاص شي فکر کوم تر ټولو ساده او مشکل دی مګر ناممکن نه دی.
بله ما نه ناظم بله مننه ازادي سپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې د 2000 کال په ترڅ کې د افغانستان په اړه 15 موضوعات سیړو په امنیت سولې باندې خبرې وشوې. د امنیت په اړه به وړاندې نور هم بحث وکړو ځکه چې دا مهمه مسله ده. خبري اعلان کورونا او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو شمنې هم سیړو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دلدي.
د کورونا پاره چې روان کړي د افغانستان اقتصاد ځپلې دی او په افغانستان کې اقتصادي مشکلات رامنځته کړي دي وړاندې بحث لرو. خو اوس په د یو شمېر اوریدونکو پښتنې لامل منو سره شریک کړو. البته د سیاسي چارو د کتون کې نصر الله ستانګزي ټلیفوني رابطه قطع شوې ده او دوی ژمنه هم کړې و چې تر دونیم بجو به په دې خبرونه کې برخه راسره اخلي. څو دقیقې نور هم شته چې اعظمي صاحب راسره وي. د یو څو اوریدونکو نظر به واخلو بیا به اعظمي صاحب تاسو ته راشو. اساریب سپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است. بله
بله جناب سیبر صاحب تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه. مهرباني.
فکر کوم چې موضوع د امنیت په اړه د جناب سیبر صاحب
یو موضوع امنیت ته. بله
بلې او بلې واقعا چې جنادي شیبر صاحب په افغانستان کې دغه موضوع چې دی بلکې د ټولو دنیا لپاره امنیت موضوع مهمه ده. اول افغانستان لپاره په دې خاطر دا موضوع مهمه ده چې موږ تاسو ورته ډیر اړتیا لرو او ډیر په حکومتونو باندې ډیر بحثونه هم کیږي چې څنګه وکړي چې افغانستان کې امنیت تامین شي او ډیر بحثونه هم پر رسنیو کې هم دغه ملي سطح باندې عام داخلي سطح باندې کېږي. ولې متاسفانه تر اوسه موږ نتیجې ته نه رسیدو. د دې هغه اساسي علت به څه وي؟ زه دغه ملګرونه دا پوښتنه لرم او زما چې کوم ساده او عام نظر دی هغه زه غواړم چې تاسو ته تشریح کړم. هغه دا دی چې تاسو وګورئ دغه امنیت چې راځي اول خو د امنیت لپاره یعنی ایمان مهم دی. ځکه الله تعالی خپل وایي چې اولئک لهم الامن وکړه چې ایمان یو سړی وي نو خپل امنیت راځي. مطلب دا چې ایمان نه عبارت زه پدې باندې کوم چې باید پدې کې قطعونه نشي پدې کې فساد باید نشي پدې کې باید د یو بل پر وړاندې باید رحمي وشي انصاف پذیري وشي او د یو بل حقوقو پر وړاندې باید تجاوز ونشي. هغه د طالب په نوم باندې وی هغه د دولت په سطح باندې تاسو وګورئ طالب چې د اسلام داوه کوي د اسلام په نوم باندې او چې د رحمانه قطعونه کوي خبر اعلان وزن عام خلک وزن چې هغه په جګړه کې خپل نه دي. همدارنګ په دولت کې هم داسې خلک شته چې هغه خلقونه هغه ترای ورکړي دي خپل ګوتی خلکو یعنی کچوی دا او دومره مشکلاتونو سره هغه ترای ورکړي دي هغه چې کله هغه امتیازات تور رسیدي هغه موقفونو تور رسیدي هغه خپل هغه سوی ستاره د خپل هغه دغه نه کوي خپل هغه دغه وظیفه نو استفاده کوي او پر نظام کې اصلاحات نشته. خلک د ولس حکومت نه د اعتماد دي نو په نظر باندې هم تاریخ خدای نه ویریږي هم دولت خدای نه ویریږي دغه مظلوم ملت باندې نور دغه رحمانه او دا د سیمې استخباراتو به مفهوم او به معنا جن باید پات اورسی او دیو دیو باید دغه خارجي لاسوهنه په اساس باندې باید د تعامل پر کارونه کې او په داخل د خپل نظام پر مختګ لپاره بغیر تو باید کارو کې نیسان ولادت نه پر محمد مدني تاسو او ردین کې همکار خبرې کوم.
مننه مدني صاحب. بل اوریدون کې ته مخه کوه ازریب سپو کې پروګرام دی. تاسو پلان کې اس مهرباني وکړئ.
السلام علیکم رحمت الله کوسیر کندهار خبرې کوم.
مهرباني.
ما خو د سولې پکله سولې خبرې خدا ده درې میاشتې کېږي چې د آیات تللی و بېرته راستون شو رسختۍ دی دوی وایي نو دلته چې آیات کابل ته راغی ډاکټر صاحب عبدالله مرستیال تېره ورځ ته مې څرګنده ونیوه کې موږ په رادیوګانو کې په رسنیو کې واورېدې چې موږ دا جمهوریت چې ده دا سره کرخه ده تر دې موږ نه تېرېږو ایا نو طالبان دا درسره مني شته چې تر دې نه تېرېږو یاست او دا خو مانا د سولې خبرو ته بېرته یو غټ خنډ پېښ شو او طالبان که تاسې پر جمهوریت باندې تکیه وکړي او نه تر تېرېږو یاست نو طالبان به ډېر شدید عملې پیل کړي تاوان به ټول ملکي خلکو ته ورسېږي که خارجیان په افغانستان کې پاتې شي که زر پاتې شي که دوه زره پاتې شي که لس زره پاتې شي که شل زره نور راسي بېرته به هغه مرګونه شروع شي بېرته به هغه بربادۍ شروع شي وروره
بله تر هغه پورې چې یو خوا بل خوا لخپل غشتنو تیر نه شي افغانستان ته سول نه شي راتلی یو بل اوریدونکو د اسکایپ له لارې دی مهرباني وکړئ یا صاحب سپوک پروګرام دی تاسو پلان کړئ بله تاسو پلان کړئ د اسکایپ له لارې دوی سره نه اورو د ټلیفون له لارې یو بل اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړئ یا صاحب سپوک پروګرام دی
پایم بوستر یو هغه پښتنه د دې ملمنونو په دا ډول باندې ده چې دا غارو
تاسو مېره خبر یو کوي مېرباني
دا غارو خارجان چې کومې ګټې دلته په افغانستان کې لري دوی به د خپل ګټونه تیرشي لکه په مثال د ډول کنه لکه کومې ګټې چې د پاکستان دي یا کومې ګټې
بل هم انتظار پات شوی دا به هم واخلو مهرباني وکي آزادی سپوک پروگرام دی
السلام علیکم
علیکم
خانیا نو سری خبره کوم
مهرباني خبره کوي
اوري
بله
دا لکاسه ملما زمي ته سلام وایم د افغانستان ټول نړیوال ملتان سلامونه وایم بال سلام زمي سره ته وایم کده ټول ملت ته کده مو مبالغه کوي چې دا عملی حق لري او د داعش دا په ګټه کوي که نور ملت نه شرمېږي تراس ننګرهار او نیکونو خلکو ته وایي طالبان او داعش کوم عمل سره وکړي او کوم عمل سره کوي نو باید حق ویل شي مبالغه ونه شي او په دې نه ته خبره باندې کوم سلیخ کاله تیر شو
نو دا د دوی نظر ده و وروره دا د اعظمي صاحب نظر ده البته اعظمي صاحب په یو انسټیټیوټ کې کار کوي دغه په اساس باندې دا خبره کوي نو دا د شرم کومه خبره چي وکړه دا هم بیرته واخله او مننه ورزو میلمنو ته اعظمي صاحب تاسو را سره سي په لاندو بس تاسو نظر واخلو د دې اوریدونکو د سرګندونو په ارتباط
او اول راځم دا یو دوستول چې مثلا د جنگل عاملونو څه شي دي ته جنگل عاملونو مختلف تلته مختلف برخي مختلف عامل غني که چیرې طالبان ته په څنګه د نیو سدي وایي د امریکا حضور مور یو د مهمو ولاتونو څخه دي چې مور جنگ ادامه ورکوي سوال دا دی که چیرې امریکا ودی آیا د دې ګرن څه کول هي چې طالب بیا جنگ ادامه نه وکړي یا داسې افراد د طالبانو کې نظامي نه ویل دي چې مور کابل فتح غواړي یعنی کته دا ګارانټي په ارتيو کو کولای چې د فکر کوم په افغانستان ملاتو دی وایي چې د امریکا دی وسی یو دوم سوال دا دی کچې طالبان هم راځي دی به بینند امریکا یا څخه د امریکا د کومه کنه بغیر د دې نظام وڅ لا ولا شي بالکل نه یعنی هغه پټه سنا چې طالب امریکا سره امرا کړی دی په اړه کې د امریکا د استخباراتي حضور ادامه د طالبانو تر د غلاندې په هم جاری دی یعنی دا څنګه دی چې امریکا طالب دی په خپل خود مختار اوسېږي اټمن د امریکا کومه کومه غړي وځي وایي چې امریکا مالی کومه 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 ضرورت لري چې ادامه پیدا کړي بل سوال دا و چې طالبان جمهوریت نه منیو جنگ دی رمو پیدا کوي کدي چې ولې دا نه کیږي یو نو یو ځاړې نه کیږي سوال دا دی طالب امارات غواړي جمهوریت نه مني د راسي د افغانستان کې تاسو یو سروي وکړي چې څومره خلک د امارات مخالفه دي. یعنی هغه داسې یو نظام څوک نه غواړي چې پاتې د څو خپل یو نظر څوک نشي څرګندولی. نن تاسو وګورئ دغه افراد چې په دا څو وخت کې وژل کېږي د دوی نور هیڅ ګناه فکر کوم نه ده، بلکې دا چې دوی د خپل نظر په آزاده شکل باندې ساري او دوی د طالب او د دوی د همکارانو تر تهدید باندې راځي. د دوست د سی ویل چې ولا په زه خبرې کوم زما خبرې دی نشي زغملی، نو دا که د سبا طالب په نظام کې اوسي زما به چیرې پرېږدي. نو که چیرې موږ غواړو چې یو سولې ته ورسېږو، باید د یو بل زغم ولرو، د یو بل د فکر او کلام ته زغم ولرو، او څه فکر چې زه لرم هغه فکر ته باید طالب احترام وکړي او د طالب فکر ته ده. نو په هغه صورت کې زه فکر کوم دا ډېره مهمه ده چې یو تفاهم سره ولاړ شي. دوم دا دی که چېرې امارات راشي، زموږ اکثریت خارجي ډونران په شمول د اروپایي اتحادیانو او اتحادیې یو افغانۍ به امارات ته کومک نه ورکوي. یعنې دا کومکونه به دېرې افغانستان به بیا یو خوار ذلیل هېواد او یا بې په رسمیت هم ونه پېژني. زه فکر کوم د طالب لپاره دا هم ناممکنه ده چې خپل امارات باندې ودرېږي، نه په داخل کې ورسره حمایت شته نه په خارج کې. آخري خبره دا د دوست چې د چبیرې د شرم خبرې هم کولی راسي په هیڅ د محقق چې ما طالبان او داعش څارلې دي. د 2015 کال د جنوري چې دوی رسمي داعش په افغانستان کې رالی، هغه داعش اوس دی چې کوم دی د ځمکې او د اسمان فرق لري. هغه داعش چې طالب یې په کونړ کې کار بلال د پکتیا څخه ورلې جنګېدی، پیرغه د ننګرهار به په کونړ کې ودی په ګډه باندې جنګېدل، هغه داعش او اوسنی داعش به سره فرق لري. کم داعش پر وړاندې چې طالب جنگ کوي، هغه داعش طالب ته دښمن ویل، طالب ته د اسلام خوارج ویل او د یو اسلامي ډلې په شکل نه تکتل. مګر اوس چې کم داعش دی هغه په صلحاو د حقانی شبکې افراد تللي دي او کار چوکې نومان غواړي نزو سازېږم چې پلانې دغه افراد حقانی نه تللي دي او د حقانی شبکې په مشوره باندې تللي دي چې دغه نوی داعش چې جهاد کوي دی په دې کې خپل نفوذ ولري. نوی داعش کې د لشکر صاحبه کسان دي، نوی داعش کې د لشکر جنوي کسان دي. نو حقایق موږ ډېر واضح معلوم دي. دغه عملی چې نن په کابل کې کېږي، دغه عملی چې نن په نورو ولایتونو کې کېږي، چوکې مسؤلیت نه اخلي. دغه ائتلاف چې په اړه کې حقانی شبکه ده، داعش دی، طالبان دي، راستخبری ده، دلی لشکر طیبه ده، لشکر جنګي ده، ټول افراد دي. دغه ډلو یو ائتلاف دی چې د عملی کوي، فقط اجازه ورکوي چې داعش ته مسؤلیت واخلي. یعنی داسې ویډیوګانې داعش خپل افرادو خبره کړي دي چې اوسنی داعش دغه ائتلاف هایجک کړی دی او دوی واکړې دي. یعنې دا ویډیوګانې ستاسو موجود دي چې د پاکستان د استخبارات سره د اوسنۍ داعش کار کوي، د ایران د استخبارات سره کار کوي. دا ډېر واضح حقیقت دی. زه زما توقع دا ده که په سیمه کې تاسو د طالبانو افغاني جنګونو داعش پر وړاندې باندې بلې وسیرې پر هغې باندې تر آباده پورې مغولېږئ. کوم افراد چې په کابل کې نیول کېږي د داعش تر نامه لاندې عملات کړي دي، د هغوی تاریخچه تاسو وګورئ، پس منظر یې وګورئ چې دا غی تاریخچه چی شه ده، یا به حقانی وی یا به هم د غنور د نورمال چې مخکې دې سره بتړاو لري. نو لطفا د منصفانه انصاف کول او فیصله کول تاسو کول به ډېر ښه تر
مننه از می سپ چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. په خبرونه کې بل میلمه د نظامی چارو کارپو جنرال دولت وزیر هم ملګری شو دی، دوی هم شراغلاس وي. د دې سات د خبرونه یو بل موضوع ته اشاره کوم، هغه خبريالان دي. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واکې دي وکاروي څو د دې راډیو، یعنی د ازادي راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشه ډیز سندلر شغلي غنی ته د یو لیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس د یو شنه یاد کړي چې شغه د هغه په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوب شو چې افغان ولسته رښتیا ونه شي رسولې. اغلی سندلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې ده، خو وای په دې اړه ورسره هیڅ کوټلې معلومات شریک شوی نه دي. د نومبر په 12مه الیاس دایده هلمند په مسکاس لشکرګا کې د مخناچي ماين چاودنې وواشه. د دسمبر په لسمه په جلال آباد کې د انکاس ټلویزیون خبريال ملاله میوان وشل شو. روانه اونۍ په غزنی کې د اسوسییټډ پریس او الجزیرې خبريال رحمت الله نیکزاد وشل شو. محمد رفیق صدیقی د خوشی تلویزیون پخوانی اجرایی رئیس، فردین امینی د آریانا تلویزیون ویاند او یما سیاوش د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال حق کساندی چې د دوی د وژلو علت لا واضح نه دی چې اولی وشل شوی دی. خو د وزیر صاحب ک راشو دی ته چې د خبریالان په نقشه سوی دی، ل نظامی پلاوه د تروریستي حمله مخه څرنګ نیول کېدی شي؟
تاسو ګورئ چې لومړی تاسو ته تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې تروریستي پیښې یو ډلې پرې څوک وتړي، زما په عقیده باندې به دا سمه خبره نه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې تروریستي ډلې دي. د هغې سره څنګ کې د مواد مخدر قاچاقبران هم شته دی، مافیایي ډلې هم دي، او ځینې ډلې دي چې هغه په جګړه کې خپل ګټي ګوري، خپل منفعت ګوري. کدا ټول سره را شریک کو، د غډوډي او د جګړه او د ترور او د وحشت هم دغه ډلو رامنځته کړی دی. او مخنیولې ته پوهیږي چې مخنیولې خو د خلکو همکاري، د حکومت له خوا نه د کشف او استخبارات دقیق کار کول، او په دې باندې کار کول چې کابل شاوخوا امن شي، هغه لارې چې هغه خلق داخليږي بدون د تلاشینه، بدون د کنټرول نه هغه لارې بند شي، او په طبیعي توګه باندې خلاره را د زما په خده باندې چې په هر شکل کېږي باید د خلکو همکاري وغوښتل شي، د خلکو نه داسې همکاري وغوښتل شي یا شرایط ورته آماده شي چې په خپل خلک د حکومت سره مرسته وکړي، د کشفي استخباراتي ارګانونو سره مرسته وکړي تر څو چې د دې مخه ونیول شي. ځکه دا ترور چې موږ وګورو یا دا وژل، دا هدفي وژنه دا په غرب کې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي، خو هلته هغه هیوادونو کې خلک ورسره مرسته کوي. کله چې څوک ګوري اشتباهي، هغه حکومت ته خبر ورکوي، یا مثلا کور په کرانه ورکوي، یا کله چې دوی پوښي چې دا سړی خطرناک دی، هغه د استخباراتي او کشفي ارګانونو سره مرسته کوي. په افغانستان کې هم دغه لارې دي چې کشف استخبارات هغه پیسې چې زه ویلې شم چې هغه پیسې د اوپراتیوي پیسې په نامه باندې یادیږي، هغه ټول په همدغه لاره کې مصرف کی تر څو چې هغه ته خلک جذب کی، خلکو نه کار واخلي. داسې خلک وي چې کراچی وان، ټیکسی وان، حتی په کورونو کې، په کوڅو کې، په دې کې داسې خلک موظف شي چې هغوی په کالیو کې وي، په شخصي کالیو کې وي، څوک ورته متوجه نه وي، څوک یې ونه پیژني. هغوی دغه وظیفه وي چې کله ګوري اشتباهي هغه دولت سره همکاري وکړي او حکومت دې ارګانونو ته خبر ورکړي. او د دې تر څنګ زه بیا تکراروم چې د کابل د امنیت لپاره کمربند، امنیتي کمربند ډېر ضرور دی، ځکه چې امنیتي کمربند خلک چې راننوځي کابل ته، هغوی باید کنټرول شي، تلاشي شي، وکتل شي. اوس ټولې لارې کابل ته خلاصې دي او خلک کولی شي چې په بیلابیلې مافي خرو باندې، قچرو باندې، اسپونو باندې، یا پلی یا په شا باندې مواد د کابل ته داخل کړي او د هغې نه بې استفاده وکړي، برعلاوه د موټرو نه چې موټرو کې استفاده کوي. نو دغه لارې چارې دي چې په دې باندې باید
مننه وزیر جنرال صاحب. مننه، بیرته بیا هم تاسو ته راشو. خو بل میلمه مو فریدون خوځون د مصالحې د عالی شورا ویاند دی چې په خبرونه کې سره ملګری شوی دی. خوځون صاحب، خبرونه ته شرغلی، له تاسو سره به بیرته سولې ته وګرځو. خوځون صاحب، د سولې په برخه کې نوې خبره څه ده؟ له طالبانو سره د دوی له استازو سره په قطر کې ما پرون رابطه ونیوله. دوی هیله مندي چې د جنوري په 15 به خبري پیل شي، خو دا وایي چې دوی په افغانستان کې خبري نه کوي. د مصالحې د عالی شورا نظر څه دی؟ د جنوري په 15 به د سولې خبري بیا شروع شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، بحث ګډونوالو او تاسو درنو اوریدونکو ته. موږ هم امیدوار یو او هم به کار کوو چې زمونږ لخوا نه ټول چمتووالی بشپړ شي او موږ آماده یو چې 15 د جنوري باندې بیرته د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکو ته مذاکرات وکړو شي او مذاکرات بیرته شروع شي.
او بخښي خوځون صاحب، یعنی قطر ته تاسو ورځي؟ او بخښي، یعنی قطر ته تاسو ورځي د سولې خبرو لپاره؟
د مذاکرات محل په لوري پلاو کې دوه هاو او بیا ځین نور هیوادونو هم وړاندیزونه درلودل. د یو افغان په توګه د هر چا هیله ده چې په افغانستان کې مذاکرات ترسره شي. اما دا په دې پورې مړه لري چې دواړه طرفونه باید توافق ته ورسیږي او کوم اعتماد چې د دواړو طرفونو شته هغه مساعد شي تر څو مذاکرات هغه حال کې چې دواړه طرفونه پرې توافق لري ترسره شي. تر اوسه دغسې یو توافق د افغانستان په اړه نشته.
توافق حاصل شي ځکه دا جنوري تر پنځمې پورې ډېر وخت نه دی پاتې.
توافق نشته او تر اوسه حتی بحث نه دی شروع شوی چې دواړه طرفونه بحث وکړي چې مذاکرات چیرته وشي. اما دا په دې پورې اړه لري چې لومړی مذاکرات په دوحه کې شوي وو، یو شمېر روسي وادونو نور هم درخواست کړی و چې مذاکرات هلته وشي. اما په اکثرو هېوادونو کې تاسو ګورئ چې د کووېډ 19 یا 19 مسله ډېره مهمه ده او ډېره ګرمه ده، نو ډېر هېوادونه چې وړاندیز یې هم کړی و له دې سره نظر شوي دي او معذرت یې غوښتی ده. نو موږ امیدوار یو چې ځای د دې باعث نه شي چې مذاکرات وځنډېږي. مو غوښتنه دا ده چې مذاکرات هر چېرته وي، مهمه دا ده چې د میز طرفین د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو حل لارې پسې وګرځي. دا نه وي چې چېرته موږ که په افغانستان کې بحث وکړو هماغه خپلې خبرې لګو او که په دوحه کې وکړو یا په هر هېواد کې بل وي، موږ ته د افغانستان ارزښتونه د افغانستان د خلکو حقونه دا مهم دي او څه چې په اجنډا کې له ځان سره لرو هغه مهم دي. هغه که هر چېرته وي موږ به په هماغو مسایلو بحث کوو، یعنی محتوا د مذاکرات نه بدلیږي.
بله،
اما دا یو تمه لرو چې مذاکرات په افغانستان کې شوي وای دا به ډېر ښه و. اوس چې زمینه نه مساعدېږي دا ښه ده چې مذاکرات دوام پیدا کړي تر څو منظر تاسو ویني چې په افغانستان کې تاوتریخوالي زور اخیستی دی او موږ لومړنی کار زمونږ همدا وي چې په دې باندې بحث وکړو چې څنګه کېدای شي چې جګړه پای ته ورسیږي، جګړه حداقل متوقفه شي او موږ خبرې مخ ته وسو.
مننه جنرال صاحب. وزیری که راشم بیرته د خبریالانو موضوع ته، ستاسو په باور ولی خبریال په نقشه کیږي؟ خبریال خوب یو بی طرفه څوک دی چې د دواړو خواوو ژغ وچتوي. مثلا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وشل شو، له هلمند د ازادي راډیو راپورونه کم شول. په دې راپورونو کې به د طالبانو خبر هم وو، د داعش به هم وو، د حکومت به هم وو، د خارجانو به هم وو او د نورو به هم وو.
خبر را رسید چې دا هدفي وژنې چې موږ ورته ویو دا اصلا د دې لپاره دی چې په ټولنه کې یو حرج مرج را منځته کی، د څه یو کس وژل شي چې هغه نړیواله ټولنه او رادیوګانې تلویزیونونه او ټول مطبوعات په هغه باندې تبصری وکړي. کله دلته په افغانستان کې ډیر خلک وژل کیږي، ترور کیږي، دومره رادیوګانې یا مطبوعات ور باندې تبصری نه کوي. نو دا تروریستی ډلې د دې لپاره چې وضع خرابه وخی، وضع ډیره متشنجه وخی، وضع داسې وخی چې د افغانستان حکومت نشي کولای چې د دوی امنیت تامین کړي، د دې لپاره دوی هغه کسان وژني چې هغه ډیر په مطبوعاتو کې او په تلویزیونونو کې دغه په حق باندې خبرې وشي. نو ځکه دا مطبوعاتو مشران یا د مطبوعاتو کارکونکي دوی نخه کوي او هغه وژني. دوی هیڅ حق نه لري اصلا اخلاقي لحاظ باندې، دوی باید دا کارونه کی ځکه هغوی بی طرفه کسان دي، هغوی د ټولو غاړو نه راپورونه خپروي. خو خبر هم دا مخکې چې مې وکړل هغه هم دغه ده چې دوی د هدفي وژنې مفهوم هم دغه دی، لکه پرون چې هغه رشید صاحب ترور که چې هغه په ټولو اخبارونو کې ټول نړۍ کې هغې باندې خلکو خپل غمرازي وښودله. الا دا دی چې یو عادي خلک سړی که ووژل شي هغه باندې دومره بیا مطبوعاتو نړیوال دومره ټینګار نه کوي، دومره خبرې ور باندې نه کوي، دومره مخص ور باندې نه کوي. دوی د دې لپاره دا کسان وژني چې هغه د مطبوعاتو سرټکي شي، په مطبوعاتو کې تلویزیونونو کې نړیواله ټولنه شپه ورځ په هغې باندې بحث وکړي، هغې باندې خبرې وکړي. علت یې دغه دی.
مننه جنرال صاحب. مخکې خوځون صاحب کورونا ته اشاره وکړه. په افغانستان کې د کورونا لومړۍ پیښه د فبروري په 9 ښکاره شوه. په هرات کې یو 15 کلن دکاندار نیولی و چې له ایران راغلی و. شاوخوا لس میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 500 ته رسیدلی دي او تلفات تر 2000 اوښتي دي. خوځون صاحب، د کورونا پیښې ته تاسو اشاره وکړه چې د سولې په مذاکراتو باندې هم خپل تاثیر لري، لیکن د افغانستان دننه چې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې د سولې خبرې کوو، خو دلته هم د کورونا ستونزه شته او دا لانجه شته.
دلته نه واځي چې د کورونا ستونزه شته، نور مسایل هم شته. اما کورونا د نسبت نورې خصوصا اروپایي هیوادونو ته چې ټاکل شوی و دویم دور د مذاکراتو په جرمني کې وشي یا په ناروی کې وشي، نسبت هغو هیوادونو ته افغانستان یاده ده چې کورونا پکې کمه ده، یاده ده چې جدي نه ده نیولې. خو په هر حال دا موضوعات شته، د دې تر څنګ مونږ لازم اعتبار نه ممکن دواړه طرفونه برخوردار نه اوسي. یو پیشنهاد د ولسمشر له لوري شوی دی، ما مخکې ویل چې د افغان په توګه د هر افغان تمه ده چې داسې ورځ هم راشي چې مونږ خپل موضوعات په خپله حل کړو. دا ډېر په طرف مقابل پورې اړه لري چې هغوی هم مذاکرات ته حاضر شي چې مذاکرات وشي. هغه د سولې د ملاتړ کوم ګروپ چې په دوحه کې فعال و، موږ له هغوی سره هم له نږدې په تماس کې یو چې هغه هیوادونه پنځه هیوادونه جمع ملګري ملتونه دوی سره دي، یو شمېر نورو هغو هیوادونو چې دا بهیر له نږدې ساري او علاقمند دي چې دور د مذاکراتو د دوی په هیواد کې هم ترسره شي، چې له هغې څخه جاپان دی، ترکیه ده، او پنځو هیوادونو چې په هغې کې ازبکستان، ناروی، جرمني، اندونیزیا او امریکا او ملګری ملتونه شامل دي. د دوی نظر هم د دې په دې برخه کې مهم دی، او موږ تر دوی سره نږدې په تماس کې تر څو په رسمي بڼه د افغانستان تر هغې وخته چې دا وقفه ختمیږي چې د مذاکراتو دور بیرته شروع کیږي، موږ ته یو روښانه ځواب راکړي چې په کوم هیواد چمتو دی. خو ډېر احتمال لري چې بیرته په پخواني ځای کې مذاکرات شروع شي.
خوځین صاحب مننه. خو د خبرونې ورستۍ موضوع هم راخلو، د دې سات د جنوا کانفرنس چې د نومبر په 28 او 30 د افغانستان لپاره د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون جوړ شو، او په کې له افغانستان سره څه باندې 14 میلیارډ ډالر د مرستو ژمنه وشوه. د مرستو چې له افغانستان سره وشوه، ستاسو په باور خوځون صاحب په لنډو کې تاسو نظر واخلم، د دې د سولې په خبرو باندې څه تاثیر پرې شي دی؟ ځینو کسانو دا ویل چې طالبان شاید دې ته هیله ولري چې نړیوال د افغانستان له حکومت سره مرسته نه کوي، نو دوی به برلاسه شي په دې هغه کې په دې خبرو کې. لیکن کله چې نړیوالو دا مرسته وکړي او دا ژمنې له افغانستان سره وکړي، آیا دا د سولې په خبرو باندې مثبت تاثیر لري او کنه منفي تاثیر پرې شي؟
طبیعت شدا مثبت تاثیر لري. ګونګه سي ډيري وي چې دنیا د افغانستان د مخ ګرځول یا نه ګرځول یا له اوسني حکومت سره مرستې کوي یا نه کوي یا باور شته یا نشته، دا سوالونه و چې مطرح کېدل. لکه تاسو ولیدل چې دا ټول سوالونه تم ثابت نه شول، او دنیا په یو وخت له افغانستان سره مرسته اعلان کړل، دا مرسته ډیرو هیوادونو په سولې هم مشروطه کړه. د دې تر څنګ د سیام ویل کېدل یا طالبانو ستمه درلوده چې دوی به هم دعوت شي او ممکن ځینې مرستې د دوی لپاره هم اعلان شي، چې هغه هم ونه شوي. نو دا یو روښانه پیغام و چې دنیا د افغانستان له اسلامي جمهوریت څخه حمایت کوي او له دغه نظام څخه حمایت کوي، او که چیرې موږ سولې ته ورسیږو ممکن دا مرستې نورې هم ډېرې شي، او د یو سولې ایز افغانستان شتون په منطقه کې دا نه یوازې د منځ کې د هیوادونو لپاره بلکې د نړۍ د هیوادونو لپاره مهم ارزښت لري، خاص ارزښت لري او نړۍ لا غواړي. په دې خاطر باندې زه هیله منم چې طرف مقابل هم یو ښه پیغام اخیستی وسی، او د سیمې هیوادونو هم یو ښه پیغام اخیستی وي تر څو د سولې پروسې سره مرسته وشي، او دا روان مذاکرات چې دي دا دیو پر یو سولې
ده او باسبات افغانستان پاتور سی. خوځون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همدغه سوال چې د جنوا مرستي له سولې سره هم مشروطي شوی دی، دا به د سولې په خبرو څه تاثیر وکړي؟ جنرال صاحب وسري تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
خبره اساسي دا چې تاسو وګورئ دا هیوادونو چې د افغانستان سره خپل مرستي اعلان کړي دي، په افغانستان کې جګړه هم دا او دوی ژوند دي چې دغه مرستي د افغانستان سره وکړي. کچره په افغانستان کې سولې راځي، نو تاسو فکر وکړئ چې څومره هیوادونه به دې ته آماده شي چې د افغانستان سره مرستې وکړي. دغه فرصت نه باید طالبان او د افغانستان حکومت او هغه خواوی چې په دغه مسله کې شریکی دی هغه تر نګټه پورته کی. دا واضح خبره ده چې مرستي افغانستان سره ووم شي چې سوله نوي منګه ترناغه غټن شو پورته کوله هغه چې د سولې په وخت سره ترناغه پورته کی. ځکه په کپل جوړیږي پول د تورانیږي که سرک جوړیږي تاسو ګوره چې مخالفین هغه سرک په بلډوزر یا په ماشین باندې اړي چې په کوي مینونه ورته کړي پلونه ورانی سرکونه ورانی فابریکو ته یا مینونه په کابل ښار باندې وري ور اخلي ځانمرګي بریدونه کوي. نو مارا راځه چې دا ټول په دې جګړې په حالاتو کې دا استفاده چې باید کومکونه وشي هغه په سمه توګه نه کیږي. نو زموږ هیله دا ده چې طالبان او د حکومت او هغه غاړي چې په دې کې شریکی دي دوی سره بل اخر سرونه نږدې کی او یوې سولې ته تلپاتې سولې ته ورسیږي چې نړیوال هم مرستې زیاتې کړي او د دې مرستو نه افغانستان هم استفاده وکړي. ګوره فساد او جګړه او دغه خرابي او ورانی او دا ترورو دا ټول د دې باعث کیږي چې د دې مرستو مخه ونیول شي او درسته ترینه استفاده ونه شي.
جنرال سب دولت وزیری مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. همدارس له استاد نصر الله سنګزي څخه مننه کوم، له فریدون خوزون څخه او له حکمت ازمی څخه چې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. کوم اوریدون کو چې د ټلیفون لاره په دې خبرونه کې سوالونه وکړل له غوی څخه مننه کوم. د کوم ټلیفونونه چې مو وان خستلای شوې او وخت اجازه نه راکوله له غوی بخښنه غواړم. زه احمد چیبر له تاسو اجازه غواړم.
زما غوند دا لور سے تختم چلا شور ڈکستا غوند دا پے ہستا غوند دا شپتا بناوڑ ماش پچپا ال چپا دا زما غوند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزاوند دا د زړه درزاوند دا شپتا پناوله ماش پچپا ال چپا دا زماوند دا لور از تخت چلا شور ډکستا وند دا اي هستا وند دا شپتا پناوله ماش پچپا ال چپا دا زماوند دا زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا